دوباره.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدمونه اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسونو د وسلوالو مبارزې ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکي وګړي د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې منسجم شي. دغه راز د ملي یووالي د حکومت سیاسي بقا مو هم په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. د غوراوي کمیټې مسؤلین بیا وایي چې د اداري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دوی کار تر هغو نشي پیلولی چې د ولسمشر د تقنیني فرمان حقوقي وضعیت تر مشخص شوی نه وي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، قاسم سلم هلته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د پلاوی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وسي. ملګري ملتونو غواړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن سوي روغتونونه ورغوي، او د عراق پوځ د دغه هېواد په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو سوی دی. د هم پوره خبرونه تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وسي. تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوي غړي امین کریم رسنۍ ته وویل چې د دوی د ګوند اوسنی دریځ دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه وباسي. امین کریم زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو نږدې 15% پاتې دي، نو کېدای سي چې د افغانانو ترمنځ د تفاهم له لارې په یوه ژغ د ځواکونه له افغانستانه بهر کړو، نه د جګړې له لارې. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي و چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 14مه د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې ډیپلوماتي ماریا زخروفا په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړ چې دا غونډه به په مسکو کې وسي، او پکې به د افغانستان ترڅنګ د منځني ختیځ، شمالي افریقا او اوکراین او د نړیوال تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو بحث وسي. په کندهار کې 102 میله وسلې تیر ورځ د دایاک پروګرام ته وسپارل شوې. په دې وسلو کې چې د کندهار، زابل، روزګان او هلمند په ولایتونو کې کوماندو ځواکونه نیولې دي، پیکا، کلاشینکوفونه، د شکې او یو شمېر نورې وسلې شامل دي. د دې وسلو د سپارلو لپاره په کندهار کې جوړې شوې غونډې ته د 215 اتل قلوردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار په خپله وینا کې د کوماندو ځواکونو ستاینه وکړه. وی ویل چې په ډېرو سختو شرایطو کې هم دغو ځواکونو دښمنان ځپلې دي. ملګری ملتونو غواړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن سوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوجن تېره ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن سوي روغتونونه او ښوونځي له سره ورغول سي. د بامیان په زندان کې یو بندي ځان وشلې دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد علي لکسي ازادي رجو ته ویل د بامیان د محبس له لورې مشته خبر راورسېد چې دوه ورځې مخکې د خالقداد په نوم یو بندي چې 15 کلنو ځان را ځوړند کړی او وژلې دی. د بامیان د امنیت امر په وینا د زنداني تیر کال له یوې تکسیسې ډلې سره په مرکز بامیان کې د قتل او د غلا او د څو پیښو په تور نیول شوی و. محمد علي لکسي زیاته کړه چې د ځان وژنې د دې پیښې تحقیق روان دی تر څو د پیښې علت معلوم شي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړی توب کړي. حسن روحانی پرون د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو ته ټلیفون وکړ او د ناګورنو قرباغ پر سر د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د هواري لپاره د منځګړی توب ژمنه وکړه. اسنا خبري اژانس ته روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې له خپل ټولو امکاناتو استفاده وکړي تر څو د دغه دوو ګاونډیو ترمنځ په سوله ییز ډول لانجه هواره شي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې تروریستان په سیمه کې له شخړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې دا لانجه پراخه کړي. د ایران په اړه په بل خبر کې اوري چې دوه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دي یو لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپینه ماڼۍ نه پرېږدي هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې پر ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کول یې سخت کړي دي. مارک روبیو او مارک کیریک دغه لایحه پرون وړاندې کړه چې له مخې یې ولسمشر نسي کولی هغو بانکونو ته جواز ورکړي چې له هېواده بهر د امریکایي ډالرو د انتقال له سیسټمونو سره فعالیت وکړي. دغه لایحه همداراز د امریکا د خزانې وزارت له هېواده بهر د ډالري معاملو له فعالیته منع کوي او پر هغو مالي مؤسسو به نور بندیزونه ولګوي چې له ایران سره دا ډول معاملې مخته وړي. داسې ښکاري چې جمهوري غوښتونکي مشران هم د دغه لایحې ملاتړ کوي. د عراق پوځ د دې هېواد په شمال کې له داعش څخه د موسل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو سوی دی. تورن جنرال نجم عبدالله الجبوري پرون په یو بیان کې وویل عراقي ځواکونه دې ته انتظار دي چې د ښار د نیولو تر نیولو وروسته پولیس او قبایلي وسلوال لاندې کړې سیمې څرنګه ساتلی سي. الجبوري زیاته کړه چې موږ په دې عملیاتو کې له ټولو ځواکونو استفاده نه کوو چې بیا تر فتحې وروسته هم امنیت ټینګ کړو. د موسل د نیولو لپاره له نږدې درې اونیو راهیسې عملیات پیل سوي دي او عراقي ځواکونو تر اوسه درې کلي تصفیه کړي دي چې په دغو کې د مخمور ستراتیژیکه سیمه هم شامله ده. د اشتلې له 2014 کال راهیسې موسل ښار نیولی دی. د روسیې د دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې د سوریې حلب ښار ته څیرمه له القاعده سره تړلې ډله جبهه النصره په نښه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت په وینا له دې سره د اسلامي سخت دریځو د یوه برید مخه نیول سوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي پرون د جبهه النصره په سلګونو وسلوالو په حلب پر کوردي یاغیانو برید وکړ. د هغوی 11 تنه او 13 ملکیانې ووژل. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د روسیې پر یو شمیر مالونو بندیز ولګوه او روسیې هم ورته هڅې کړې دي. یاتسینوک پرون یوې حکومتي غونډې ته وویل چې موږ پر روسیې یو شمیر بندیزونه لګولي دي خو تر اوسه د روسیې مهم صادرات یعنې نفتي مواد پکې شامل نه و. یاتسینوک د اوکراین د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې پر داسې لارو چارو غور وکړي چې د ده په وینا له تېرې کوونکي روسیې څخه نور نفتي مواد ونه پلورو. او وروستی خبر دا چې د بوسنیا د سربیانو پخوانی مشر رادوان کرادیچ د پخوانی یوګوسلاویا د مجرمانو له نړیوالې محکمې غوښتي دي چې دی خوشي کړي. کرادیچ تېره میاشت د 8000 مسلمانانو په ګډون د یو لړ جنګي جرمونو په جرم په 40 کاله بند محکوم سو. د پرون نړیوالې محکمې ته ولیکل چې زندانې روغتیا ته ښه نه دی او په تېرو 8 کلونو کې چې بندي دی ورځ په ورځ صحت خراب سوی دی. او یا کلن کرادیچ زیاته کړه چې په دې زندان کې داسې وضعیت دی لکه په 19مه پیړۍ کې چې د کمونستانو او ترکانو په زندانونو کې څه حال و. د پخوانۍ یوګوسلاویا د محکمې مشر د کرادیچ وړاندیز رد کړی دی خو په ورته وخت کې په هالند کې د هغه زندان د څارنې امر کړی چې هلته کرادیچ بندي دی. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسونو د وسلوالو مبارزې ملاتړ کوي.
مو ټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دشمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي جنګي دي او دري دي هغه مو په خپلو صفوفو کې په خپل سیستم کې بسیج کړي.
د ملي یووالي د حکومت چې سګ منې دوه کاله پورې کېږي سیاسي بقامو په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلې ده.
ریاست اجرایی به صدارت اجرایی مطلعی بحث قرار بگیره گسته است که در توافقنامه ما به او متعهد بودیم و متعهد هستیم و تمام تلاش خود انجام میکنیم که این تعهد حکومت جامعه عملی برای خود بکشه.
د غوروی کمیته وایی د ولسمشر تقنینی فرمان حقوقی وضعیت تر اوسه مشخص نده.
باید یک فرمان یا به پارلمان بره یا حکومت با اشتر محکمه به این مورد صحبت کنم مشوره سر محکمه را بگیرد.
در افغانستان پر پرزی نور موضوعات پر اپورنو سر بیره دیخ پروانه پر دهمانی مایی که دو اونیز پروگرامونو در تخ پرو در اساسی و بشری اقونو او جوند په شیبو کې د جون په شیبو کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې د ګلونو د رول موضوع څېړلې. خو ځینې داسې ګلان هم شته چې خلک بدشګون بولي.
زمونږ په ځی کې یو ګل دی چې جګ غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وایي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه او یو کور ته غورځوي. څه وخت چې کور ته وغورځو وي په هغې کور کې جنګ کېږي، د دوه ښځو سره جنګ کېږي.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت یو داسې پوځي پروګرام د پراختیا ملاتړ کوي چې له مخې په بېلابېلو سیمو کې ملکیان مسله شي او د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا هڅې خطرناکه دي، ځکه چې بیا به له دغو وسلوالو څرنګه وسله راټولېږي. په تیرو څه باندې څوارلسو کلونو کې د افغانستان حکومتونو د وسلو د راټولولو لپاره دوه لوی پروګرامونه مخته وړي دي چې تر اوسه لړۍ روانه ده. د ډیاګ د پروګرام په ترڅ کې تېره ورځ هم په کندهار کې یو شمېر وسلې راټولې شوې وې او دې پروګرام ته وسپارل شوې. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي لکه څرنګه چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره له یو شمېر ولسي خلکو استفاده وکړه، د طالبانو پر ضد به هم ورته کار کوي، خو په دې شرط چې ملکیان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د ولسمشر غني مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولس باندې غږ کوي چې د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دشمنانو پر خلاف باندې او د افغانستان د ولس د دشمنانو پر خلاف باندې راپورته شي، ولې هغه به اول ځل د امنیتي قواو په صفوفو کې بسیج کېږي، تنظیم کېږي، به او بیا به وروسته د هر بل قوه خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې به مقابله کوي.
د ملکي خلکو د مسله کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال رابرسېره کړه او څرګنده کړه چې د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورځپاڼې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې شاید هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژۍ یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي، ځکه چې په بېلابېلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. خو د ولسمشر غني مرستیال ویان د واخان مینپال وایي چې تر اوسه چې کوم ملکیان له دولت سره په وسلواله مبارزه کې مرسته کوي، هغوی په خپل سر فعالیت نشي کولی.
موږ ټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دشمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي، جنګي دي او درې دي، هغه مو په خپلو صفوفو کې او په خپل سیستم کې بسیج کړي او هلته مو تنظیم کړي دي.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا د ملکیانو د مصالحه کولو پروګرام تیر کال د اګست په میاشت کې پیل شو چې سیمه ییز چارواکي او د لویدیز مسؤل کسان یې څارنه کوي. بل لور ته د پوځي چارو ځینې څېړونکي په افغانستان کې د جګړې لپاره هر راز چمتووالی د حل لار نه ګڼي. جنرال غلام حسین هزاره اسدی رډو ته وویل
جنگ د مخالفین مسلح وجل یوازنه د حل لار نه دي، نو د جنگ لاملونه باید توجه شي. ستا پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسؤلیت تر غاړه لري، نو تر څو چې پاکستان په خپل همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزه یا تمویل کې تشخیص کې افغانستان ته واسطه ای، نو هیڅ کله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنکړي.
د افغانستان حکومت که یو لور ته د طالبانو او نورو دولت مخالف وسلوالو پر ضد امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي، بل لور ته لا هم هیله شته چې له طالبانو سره به د سولې خبرې وشي، خو دا څرګنده نه ده چې جګړو ته چمتووالی به د سولې پر احتمالي خبرو څه اغېز وکړي.
وسلوال طالبانو تر اوسه د سولې په روانو خبرو کې له ګډونه ډډه کړې ده. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان حکومت وایي د وسلوال طالبانو پر ضد به د ولسونو د وسلوالې مبارزې ملاتړ وکړي. په دې ولسو کې د هلمند په ګډون په یو شمېر سیمو کې افغان امنیتي ځواکونو خپلې پوستې پریښي دي او په یو شمېر ستراتیژیکو نقطو کې ځای په ځای شوي دي. له بلې خوا د نړیوالو پوځیانو قمندانانو هم ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او سږ کال به د دوی لپاره د جګړو سخت کال وي. لګای بلې خو په همدې موضوع کې به هم تمکیږو دا چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې به په څه ډول ستراتیژي مخته وړي. احمد شیبر د دې ستراتیژۍ د وضاحت لپاره بیا هم د ولسمشر له مرستیال ویان دواخان مینهپال څخه ځینې نورې پوښتنې کړې او په سر کې د دې ستراتیژۍ د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې. مینهپال په ځواب کې وویل
تاسو معلومه ده چې د افغانستان رئیس جمهور د مقررې د اولي ورځې ویلي وو چې د قوې مشروع استعمال شي دی هغه یوازې د دولت سره دی، او په دغه برخه کې د افغانستان په هره نقطه کې هیڅوک نور د دې صلاحیت نه لري چې بدون د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه ور اخوا ته د قوې استعمال وکړي. موږ ټول خلک دې ته رابولو چې د قوې مشروع استعمال یوازې له دغه منبع څخه استعمال کړي، ولې د دې تر څنګ د افغانستان د خلکو احساساتو ته درناوی کوو چې دوی د خپلو دښمنانو په وړاندې باندې د ریجی او د هغوی سره مقابله کوي، ولې بیا به هم د قوې د مشروع استعمال سرچینه یوازې د افغانستان دولت.
آیا د طالبانو پر ضد به له ولسي خلکو استفاده وشي لکه څنګه چې تاسو وایاسي د یو چوکاټ په داخل کې؟
بالکل، افغانستان د خلکو احساساتو ته موږ درناوی لرو، د هغو سره استقبال کوو، ولې کله چې د قوې استعمال دی هغه به یوازې د افغانستان د امنیتي قواوو له ادرس سره استعمالیږي.
د افغانستان حکومت داسې یو پروګرام لري چې د طالبانو پر ضد باندې خلک په امنیتي ځواکونو کې منسجم کړي.
موږ د دې مثال په جلال آباد کې لرو، کله چې څوک د داعش پر خلاف باندې پورته شوی دی هغه د افغانستان د امنیتي قواوو تر کمانډې لاندې او د هغو تر رهبرۍ لاندې هلته استعمال شوی دی. هیڅ ډول مستقله قوا دلته د افغانستان د امنیتي قوا له ادرسه خارج استعمال شوی نه.
د طالبانو پر ضد به دغه ځواکونه کله منسجم شي؟
موږ هر چاته د افغانستان ټول ملت ته ښه راغلاست وایي چې د خپل نظام څخه د خپل حکومت څخه دفاع کوي، د خپل خاورې څخه دفاع کوي، ولې دفاع به یې یوازې د افغانستان د امنیتي قوا په چوکاټ کې.
تاسو وخت نشئ ټاکلی چې کله به ولس ته رجوع کوي چې د طالبانو پر ضد وسلې راوخت؟
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولس باندې غږ کوي چې د افغانستان د دښمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دښمنانو پر خلاف باندې، او د افغانستان د ولس د دښمنانو پر خلاف باندې راپورته شي، ولې هغه به اول ځل د امنیتي قواوو په صفوفو کې بسیچ کیږي، تنظیم کیږي، به بیا به وروسته د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دښمن په وړاندې به مقابله کوي.
مخکې تر دې چې د جګړې موسم راورسیږي، یعنی هواوی تودې شي او اوړی راورسیږي، آیا تر هغه مخکې به یو شمېر ولسی خلک په امنیتي ځواکونو کې منسجم شي د دغه پروګرام لاندې؟
بالکل، موږ پر ټولو ولس باندې غږ کړی دی چې هغه څوک چې د افغانستان د نظام پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې پر خلاف باندې، او د افغانستان د ولس پر خلاف باندې دریدي، د هغو په وړاندې باندې دی ودریدي، ولې د افغانستان د امنیتي قواوو تر مشرۍ لاندې به دی د دښمن پر خلاف باندې جنګیږي.
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینهپالو چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت د نوې جنګي ستراتیژۍ په اړه معلومات راکول. دی وایي چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسونو د وسلوالو مبارزې ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې منسجم شي. تر دې مخکې هم په یو شمېر سیمو من جمله په غزنی کې وسلوال پاتونه د طالبانو پر ضد جوړ شوی و چې ډیر ځله دغه پاتونه له حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې وه، خو حکومت هغه څه چې لازم و ورته اسانتیاوي یا د دوی ملاتړ نه وکړی. لبلې خوا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت سیاسی بقا هم تر پوښتنې لاندې ده. هغه موضوع ده چې په وروستیو کې یو شمېر لویدیځو چارواکو هم راپورته کړې ده. دا موضوع له یوې لنډې خبرتیا وروسته په یوه تحلیلي مطلب کې څېړو.
سلام، سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اموید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د پروګرام ورته تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل پوښتنه مطرح کړئ یا هم خپل نظر د ازادۍ رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان ملي یووالی د حکومت سګمنې دوه کاله پوره کیږي. دغه حکومت چې د یوې سیاسي موافقې په اساس رامنځته شوی و دنده یې دا ده چې په سګمنې کې لویه جرګه راوغواړي چې د حکومت د سیاسي نظام کې هغه شوې موافقې عملي کړي. د صدرتي نظام جوړېدل یوه د لویې جرګې د مهمو موضوعاتو څخه ده چې په دې اړه به پریکړه کیږي. دا چې آیا د افغانستان د حکومت نوي مشران به وکولی شي چې خپلې هغه کړې ژمنې پر ځای کړي پر موضوع صالح محمد صالح راپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې تیر کال د افغانستان د بقا کال بللی دی، خو اوس پوښتنې ولړېږي چې د ملي یووالي حکومت څنګه خپله بقا ساتلی سي. وروستي راپورونه څرګندوي چې د افغان حکومت محبوبیت هم کم سوی، او پوښتنه دا ده چې دا محبوبیت بیرته څنګه زیاتولی سي او د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو ستونزه څنګه حلولی سي. ولسمشر محمد اشرف غني ته نږدې کسان له دغو بدبینانه نظریاتو سره چې په رسنیو یا هم سیاسي بحثونو کې مطرح کیږي موافق نه ښکاري. ولسمشر ته نږدې کسان د افغان حکومت د سولې هڅې یادوي او وایي چې سیمه ییز قدرتونه یې ملاتړ کوي. د دوی په باور د افغانانو عواید زیات سوي او د شفافیت د زیاتېدو په برخه کې هم ګامونه اخیستل سوي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې هم ځینې لاسته راوړنې لري. د قدرت د شریکولو د هغې موافقې له مخې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او په تیرو انتخاباتو کې د مخکش سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په 2014 میلادي کال کې لاسلیک سوه، ولسمشر ژمن دی چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستلو او د صدارت پوست د ایجاد لپاره لویه جرګه راوبولي. د افغان حکومت د سیاسي مشرانو د موافقې له مخې دغه لویه جرګه باید د روان کال په مینې کې راوبلل سي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په ډله کې تر ډیره د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ادارې ځینې غړي شامل دي. دوی د روان کال په مینې کې د لوی جرګې جوړېدل د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په وړاندې لویه ازموینه ګڼي او استدلال کوي چې د دې ضرب الاجل له لاسه وتل به د قدرت خلا راولي. خو د ولسمشر محمد اشرف غني پلویان بیا وایي چې حکومت د لوی جرګې د ترسره کولو د بدیلونو په هڅه کې دی. د حکومت له لیدلوري یوې باخبرې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبسایټ ته وویل، یوازیني کسان چې د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي زموږ هغه سیاسي مخالفان دي چې په قدرت کې شامل نه دي. دوی غواړي د دې مسلې په مطرح کولو سره یو سیاسي بحران رامنځته کړي. دغه سرچینې زیاته کړه چې د ملي یووالي په حکومت کې دننه داسې کوم فشار نه تر سترګو کیږي. دغه منبع چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ګندهارا ویبسایټ ته وویل، د اجرایه ریاست پوست د جمهوري ریاست د یوه فرمان له مخې ایجاد سوی او دا مسله حکومت ته توان ورکوي چې د دغه پوست ستونزه له بېلابېلو لارو حل کړي. دغه سرچینه زیاتوي دغه فرمان کیدای سي تمدید یا هم تعدیل او بیا صادر سي. خو د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، د حکومت دواړو مشرانو د لویې جرګې پر جوړېدو موافقه کړې او د موافقې مواد باید عملي سي. دا چې لویه جرګه راوبلل سي او په اجرایه صدارت د اجرایه ریاست د بدلولو پر مسله بحث وسي، هغه اصل دی چې موږ په موافقه کې منلی او ورته ژمن یو. ټول کوشش کوو چې د حکومت دغه تعهد عملي سي. خو رحیمی زیاته کړه، د لویې جرګې ترسره کولو ته اساسي شرط د انتخاباتي نظام اصلاح د غرض په منی کې په بریا سره د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل دي. خولس مشر غنی ته نږدې یوې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبسایټ ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په مسله کې د ولس مشر غنی او عبدالله عبدالله د پلویانو ترمنځ د اختلاف د پای ته رسیدو لپاره حکومت پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی. دا په داسل کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا وکړه. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل ولسمشر پر اصلاحاتو باور لري. یوازنی شرط مو دا دی چې دغه اصلاحات د ټول افغانستان په ګټه وي او یوازې د یو څو کسانو د قدرت د غښتلتیا او امتیازونو د زیاتوالي لپاره نه وي. یوه بل مقام وویل حکومت شاید تر منې پورې دوام وکړي او حتی ممکن خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړي. د زیاته کړه د حکومت نسکورول اسان کار نه دی. دا چې حکومت به خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړی سي یو دلیل دا دی چې اوس ورته ښه ځایناستی نسته او نه به په راتلونکي کې وموندل سي. دغې سرچینې ویلي د حکومت دواړه شریکان کولی سي د حکومت د دوام د تضمین لپاره نور اقدامات هم په پام کې ونیسي. خو د ولسمشر غنی پلویان ټینګار کوي چې رسنۍ د بنسټونو په جوړونه کې د حکومت پر تمرکز، د سولې پر پروسه او د ملي یووالي د حکومت پر خوندیتوب سترګې پټوي. یوې سرچینې ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي د افغانستان په اړه زموږ برداشت له واقعیتونو ډېر بیل دی. د ځینو پرمختګونو ته اشاره وکړه او ویل چې دغه پرمختګونه په سم ډول خلکو ته واضح سوي دي. سرچینې زیاته کړې حتی مثبتو لاسته راوړنو ته هم منفي رنګ ورکول کېږي. د ولسمشر غنی میرمنې رولا غنی هم تیره اونۍ په واشنگټن کې ورته پیغام ورکړ. هغې له آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت د بقا په باب شک او تردید رد کړ او د حکومت د هغو مخالفانو تبلیغ وباله چې په اوسني حکومت کې قدرت نه دی ورسېدلی. په همدې حال کې په مارچ میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان حکومت باید په 2018 کال کې د ستونزو له 15 خنډونو تیر سي. هایسم د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه چې وده یې کمه خو بیکاري په دغه هیواد کې زیاته ده. افراطیت یاد کړ چې په زیاتېدو دی او د هغه په وینا سیاسي فضا هم پر څو برخو سره ویشل سوې ده. نوموړي د دغو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. په خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې ویلي بې وزلي په افغانستان کې په زیاتېدو ده او دې مسلې پر امنیتي وضعیت هم اغیز کړی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په سهار 8:08 د مخکمه په یو تحلیلي راپور کې د افغانستان ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په باب واوریدل. یو د افغانستان ملي یووالي د حکومت یو بل اساسي دنده هم داده چې انتخاباتي نظام اصلاح کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان څو اونۍ کېږي چې صادر شوی دی خو د غوروي کمیټې په اساس کار نشي پیلولی. دوی وایي چې دغه تقنینی فرمان حقوقي اړخ تر اوسه پورې واضح نه دی. تفصیل یې د خمام مسین پر راپور کې اورو.
د غوراوی د کمیټې مسؤلین له حکومت غواړي چې د ولسمشر د فرمان د حقوقي اړخ د سیړلو لپاره دی دغه فرمان ملي شورا ته واستول شي چې لستر محکمې سره پرې خبرې وشي. د دې کمیټې غړي محمد نعیم ایوب زاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان واضح شي د غوراوی کمیټه به خپل کار په رسمي توګه پیل کړي. ښاغلی ایوب زاده وویل د دې کمیټې غړو د سه شنبې په ورځ تصمیم ونیو چې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان حقوقي اړخ دې ژر تر ژره واضح شي.
تصمیم به میشد که باید فرمان یا به پارلمان بره یا حکومت با ستره محکمه.
تصمیم پر دې شو چې دا فرمان یا پارلمان ته ولیکل شي او یا د پرې لستر محکمه سره خبري وشي. سو د تیر په څیر لستونزو سره مخ نه شو. دا ځکه چې په خاطر د اومیو فرمان صادر شو خو ولسی جرګې رد کړ. مونږ یو ځل کار پیل کړ خو بیرته مو درو.
خاغلی ایوب زاده دا هم وویل چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د نومولو لپاره کوم اقدام نه دی شوی خو د جمهور رئیس د فرمان د حقوقي اړخ له روښانېدو سره سم به په دې هکله اقدام وشي. د جمهور رئیس د وروستي فرمان له مخې د غوراوي د کمیټې غړي له 9 کسانو څخه 9 تکم او د رسنیو او اداري اصلاحاتو د استازو پر ځای پکې 2 نور کسان ځای پر ځای شوي دي. د غوراوی کمیټه دنده لري چې لسیړونو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لپاره کسان غوره او جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. له هغې وروسته به ولسمشر اوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او پنځه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړیتوب ته وټاکي. هڅه مو وکړه چې د ولسمشر د فرمان په اړه د حکومت نظر ولرو، خو مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د ملي شورا ځینې غړي ټینګار کوي چې ډېر ژر د دې فرمان حقوقي اړخ روښانه شي، څو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت وشي. د مشرانو جرګې غړي محمد عالم ایزدیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فرمان په مورد کې دا فرمان د اساسي قانون له مخې باید یو میاشتې دننه شورا ته وړاندې شي او دلته راتیو ته وي او موږ مدیار وو چې قانوني چلند وشي. د قانون په چوکاټ کې دا فرمان شورا ته ولیږل شي.
د ښاغلي ایزدیار په باور له اصلاحاتو پرته انتخابات ناممکن دي او مدني ټولنه پرې هم تاکید کوي. ایزدیار دا هم وایي که د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي، د انتخاباتو پر پروسې او حکومت به د خلکو باور کم شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
غوروي، د کمیټې د مسؤلینو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د اداري د انتخاباتي اصلاحاتو په باب کار نشي پیلولی، ځکه چې د حکومت تقنیني فرمان حقوقي اړخ تر اوسه واضح نه دی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې بیا هم له اروپا د افغان کډوالو د په زور ایستلو په باب یو مطلب لرو. ویل کېږي چې شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم په د خپرونې په دوهمه نیمایي په وروستۍ برخه کې درته خپرو. خو اوس بیا هم قاسم سولمل ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وسي. د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13مه د یو شمیر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په کندهار کې 102 میله وسلې تېره ورځ د دایاک پروګرام ته وسپارل سوې. ملګري ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمیر زیانمن شوي روغتونونه ښوونځي ورغوي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. دوه جمهوري پښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دي یو لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپینې ماڼۍ نه پرېږدي هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې پر ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کول یې سخت کړي دي. د عراق پوځ د دغه هېواد په شمال کې له داعش څخه د موسل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې د سوریې حلب ښار ته څیرمه له القاعده سره تړلې ډله جبهه النصره په نښه کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي. او د بوسنیا د سربیانو پخواني مشر رادوان کرادیچ د پخواني یوګوسلاویا د مجرمانو له نړیوالې محکمې غوښتې دي چې دی خوشې کړي.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو دي، اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې ګلان څومره رول لري دا موضوع څېړلې ده.
زمونږ په ځای کې یو ګل دی چې درک غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وایي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه او یو کور ته غورځوي. څه وخت چې کور ته وغورځو وي په هغې کور کې جنګ کېږي، د دوه ښځو سره جنګ کېږي.
تر اوسه پورې له ګلانو د مینې او محبت لپاره ډیره په شعر او شاعري کې استفاده سوې ده، خو نور په نورو مواردو کې هم لکه څنګه چې مو واورېدل هم ځینې کسان له ګله ناوړه استفاده کوي. په هر صورت وړاندې په دې اړه په تفصیل اورېدی شئ د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې. خو اوس به هم رازو د افغان کډوالو په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو موضوع ته شاوخوا ویل کېږي زرتن افغان پناه غوښتونکي له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له قطر سره مخامخ دي. دا خبره یوې بریتانوی ورسپانې کړې ده. په بریتانیا کې د کډوالو د ملاتړ لیوې خیریه مؤسسې د حکومت دې پالیسۍ سره مخالفت ښودلی او هڅه کوي چې پر حکومت فشار راوړي چې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. تفصیل دې فریبا ظاهر پر راپور کې.
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر بریتانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه یې بیرته افغانستان ته د لېږل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر تیریزا می تریو قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د بریتانیا د استیناف محکمې لخوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت اووه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي مؤسسې ته ویلي وو چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې. خو د دې مؤسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمېر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په بریتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه مؤسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کېدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګادویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په بریتانیا کې د همدې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړی سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هېواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې، اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شاید د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بې وزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
دا یوازې بریتانیا نه ده چې افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې امباسي دي، بلکې د اروپا ډېر نور هیوادونه هم غواړي چې افغانان وباسي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې به د اروپایي هیوادونو سیاستونه وونه منی. که چیرې دوی غواړي چې افغانان په زور وباسي، پرون هم د افغانستان د بهرنیو او دغه راز د کډوالو رسندونکو چارو وزیران د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو چې د حکومت د اقداماتو په باب د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیڅ یوې الوتکې ته به اجازه ورنه کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې کښېني چې پکې په زوره له اروپایي هیوادونو افغان کډوال تل شوی وي. دغه راز ښاغلي رباني وویل چې د هغو هیوادونو امنیتي مسؤلینو ته یا ساتونکو ته به هم ویزې ورنه کړل شي چې غواړي افغانان په زوره له خپلو خاورو وباسي. ویل کېږي چې اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغانان له خپل د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادونو وباسي. هغه افغانان دي چې په دې اروپایي هیوادو کې د پناه اخیستو مستحق نه ګڼل کیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو شمېر افغان سوداګر او متشبث ښځې وایي تر اوسه هم د دوی لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د غوښو پرون په کابل کې د امریکا د پراختیایي نړیوالې ادارې USAID د یو پروګرام په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. تفصیل د خان محمد سن پر راپور کې.
که څه هم په وروستۍ سوار لسو کلونو کې د افغان سوداګرو او متشبسو ښځو د فعالیتونو لپاره د حکومت او ځینو مرستندویو موسسو لخوا سناسه اسانتیاوې برابرې شوي، خو دوی وایي چې دا اسانتیاوې کافي نه دي او ګڼې ستونزې لا شته چې د دوی د فعالیتونو مخه نیسي. افغان سوداګرو او متشبسو ښځو دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې USAID پورې تړلې د فایده پروګرام لخوا په یوې مشورتي ناسته کې وکړې. د افغانستان د سوداګرو ښځو د فدراسیون اجرایي رئیس ګلجان زمری وویل په وروستیو کلونو کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د افغان مېرمنو ظرفیتونه لوړ شوي، خو مالي منابعو د بانکونو پورونو زیربناو د خرڅلاو مارکیټونو او داسې نورو ته لازم لاسرسی نه لري.
تجارت له پانګې پرته ناممکن دی. د ښځو لپاره د پانګې اچونې په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. کله چې یو متشبسه ښځه له کوم بانک څخه پور غواړي، بانک ترې د ځمکې، کور او داسې نورو ضمانتونه غواړي. حال دا چې په افغانستان کې ډېرې ښځې په خپل نوم جایداد نه لري. د دې او داسې نورو ستونزو له امله ښځې لازم تجارتي فعالیتونه نشي کولی. هیله ده مرستندوی ادارې د سوداګرو ښځو ستونزې په پام کې ونیسي او اواره کړي.
په جوړه ناسته کې د ښځو چارو وزارت د سوداګرو ښځو د څانګې مشرې سپوږمۍ وردګ وویل چې د هېواد د سوداګرو او متشبسو ښځو غوښتنې، ستونزې، اړتیاوې او نظریات یې د منظمو پروګرامونو له لارې له کورنیو او بهرنیو مرستندویو ادارو سره شریک کړي او په دې برخه کې د هغوی مرستې غوښتې دي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال عبدالباری رحمان وویل چې مالی منابعو ته د افغان سوداګرو ښځو د لاسرسي لپاره د داسې پلانونو په جوړولو کار پیل کړی چې له یوې خوا له دوی سره مالی مرستې وشي او له بلې خوا بانکونه او یا نورې مرستندوی ادارې زیان ونه مومي.
د پالیسی د لارې موږ باید سهولتونه رامنځته کړو. بانکونه پیسې چا ته قرضه ورکوي هغه خپل معیارونه لري، هغه خطرات لري ورسره. هر څومره چې دا ریسک د یو بانک ډېر وي، په هغه اندازه دوی مجبور شي ټکټانه لوړه کړي. معنا موږ داسې شرایط، داسې پالیسي رامنځته کړو بانکو ته چې چا ته قرضه ورکوي هغه ریسک چې پکښې موجود وي هغه قابل د کنټرول وسي خپله بانک ته، څوک نور بانکونه وکولی سي دا اطمینان پیدا کړي چې خپلې پیسې خلکو ته په قرض ورکوي او د مالی دوران سریس.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو د دوی په خبرو کې په تاکید سره ویلي چې د افغان سوداګرو ښځو ملاتړ یې په لومړیتوبونو کې دی. د سوداګرو ښځو د غونډې په پای کې د صنعتګرو ښځو ځینې لاسي تولیدات هم نندارې ته وړاندې شول. یوې صنعتګرې آمینې آزادی راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې لاسي صنایعو او تولیداتو ته یې د خرڅلاو مارکیټونه ومومي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries in
the world. From Europe to America,
the reaction is very strong. This is the government of India. How much load
shedding and snow are you getting in your
homes? How much is it? How much is it? How
له آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په پراختیا کې د خبرو اترو د رول په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. خبری اترې د بشری حقوقو د فرهنګ په پراختیا کې څومره رول لري؟
دا چې څه تحصیل لري په بشری حقوقو باندې، هغه دا دی چې په فامیل باندې یا په خانواده باندې هر څه نه، خو د معلومات د سړي د خپل د ځانه یا د خپل د فامیل نه په جامه کې په اصلاحاتو باندې پار څه باندې راځي. دا خو حقوق بشری د هر چا حق دی چې کله په شو باندې بحث وکړل سي یا په هغه باندې گفتگو وسي یا هم د مقایسې وړ وګرځي او کله چې په سرزنش یا هم په هغو مسایلو باندې ورته راځي. بشري حقوقونه هغه حقوق دی چې ټول په جامعه کې لري او د تاثیرات یې دا دی چې په نرم یا هم په اصلاحي ډول باندې باید ورباندې بحث وشي.
ډیره مننه ملک ساده صاحب. په ګټورو خبرو اترو کې باید کوم نقاط په نظر کې ونیول سي؟
په معاصر ډول چې او چې باندې بحث وسي، یو دا چې قدرت د بیان ولرو چې وسو کولای چې او چاته یو ښه خبره یو ښه خبره واورو، او په زمن کې چې مخاطب سره یا مخاطب چاته چې مونږ خبرې کوو هغه باید ښه پیام واخلي، مونږ نه مونږ ته ښه جواب هم راکړي. په زمن کې څو مسائل نور دي چې مثلا باید همدیګر پذیری ولرو، یو بل ته ښه غوږ ونیسو او ښه خبرو ته وسو کولای چې ښه ځواب ورکړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواشیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپورنوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه لکه څنګه چې تاسو تاریخوالي د بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف یو کار دی، مخکې له وخت پرې کړه څنګه د تاریخوالي لامل ګرځي؟
دا چې کله مونږ غواړو چې یو چا باره کې بحث وکړو، یو چا سره مونږ چا باره کې یو څه نظر ورکړو، تر څو چې مونږ پوه نه شو چې هغه څوک ده، څه مسائل لري، باید هغه باره کې بحث ونه شي. ځکه چې سړی یو چا باره کې یو څه شي باره کې معلومات نه لري او هغه باره کې منفي نظر ورکړي، هغه منفي نظر طبعا تبعیض ته وړي او تبعیض زی کینه اخلي او بیا هم خشونت هغه نه بالاخره خشونت جوړیږي، او چا باره کې چې منفی نظر ورکړي هغه خشونت دی، بالاخره خپل خشونت ته راځي. په دې مسایلو کې بل حاصل دی چې هغه هم حسي او متقابل یا یو بل سره ښه رفتار کول دي. پیژداوري باندې چې هغه بحث وکړي او بل په شجاعت سره د خپل اشتباهات منل دي، چې باید کله چې موږ کوم اشتباه ته مخامخېږو هغه باره کې باید کوم بد عکس العمل ونه کړو، خپل اشتباهات باید اصلاح کړو او بل ښه مهارت ولرو په خپل په بیان کې، په خپل په بحث کې چیرته او چې اوس وکولای او چاته چا سره چې موږ په هغه موضوع باندې چې هغه کولای شو هغه باندې پوه کړو او ښه پیام هغو ته ورکړو او مقابل یا مخاطب چې زمونږ څوک ده هغه ته هم ضرور دا ده چې زمونږ هغه مثبت یا د چا مثبت پیام واخلي. او بل ځکه چې زمونږ کوچنیان دي، مثال څه فرهنګ چې مونږ مخکې بوزو هغه دو هم هماغه فرهنګ ځان سره اخلي، ځان ته جذبوي هماغه فرهنګ، هماغه څه که ګاونډیان وي که جامعه سړی وسي کولی چې اصلاحی یا هغه فرهنګ چې زمونږ او تاسې جامعهیې مني، زمونږ او تاسې خلک یې مني، په هماغه باندې په هماغه سې فرهنګ باید مونږ ځان عیار کړو، آماده کړو. ځکه چې که هر فرهنگ او ځان ته هغه کو د ځان نه شروع کو چې هغه فرهنګ ځان باندې ومنو منګه تاسو کولای شئ مثال د خبرې چې بیا یې تکرار کم هر اصلاحی یا مثلا هر فرهنګي که هر څه د خپل کورنۍ د خپل ځانه بل اخره کولای شئ چې منګه د فرهنګ اصلاحی فرهنگ جامع ته وړاندې کو.
قدر مناوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری رو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. په طبی لحاظ هر انسان خولی او له نورو ځانګړي څیزونه خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې د هغوی ګلونه او ظریف جوړښتونه نه وي خوښ. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې هر انسان ځانګړی ذوق لري، خو اکثره یې ګل خوښوونکي او له ګل خوند اخیستونکي دي. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت، پر وړاندې باورونه او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، که په افغاني ټولنه کې یو څوک چاته دعا کوي نو ورته وایي چې د ګل په څیر تازه اوسي، یا ورته وایي چې خدای دې ګل کړه خو عمر دې ګل مشه. ځینې خپل جانان ته د ګل سره تشبیه ورکوي او وایي مخ دې ګلاب سترګې دې شمې، نه پرې پوهېږم چې باورا که پتنګ شمه. ځینې ګلان په خادیو کې یو پر بل ویشي، خو ځینې بیا د ګلانو په اړه ځانګړي باورونه لري. د کابل ښار اوسېدونکی فتح الله زهیر راته د ګلانو د رنګونو او ځانګړو معناو په اړه غږېدلی دی. دی وایي که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې کمزوری دی، خو په نوره نړۍ کې بیا پیاوړی دی.
ګلونه خو بېلابېلې معناوې لري، خو زموږ په ټولنه کې رواج تر اوسه پورې دومره نه دی زیات. مثلا په هندي ټولنو کې چې هلته د هر ګل معنا ځانته ده، د یو ځانته مفهوم لپاره یو کس بل کس ته ورکوي. مثلا سپین ګل دی یا زیړ ګل دی، دا د لومړي ځل لیدلو لپاره، د لومړي ځل کتلو لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همداسې سور ګل دی چې د مینې محبت لپاره، یا د خپلې کوژدنې لپاره، یا د یو بل معشوقې لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همدارنګه ګلابي ګل دی چې زیاتره د مرکې په هغه کې ډېر رول لري، چې مثلا د جینۍ کور ته مرکه ځي، ګلابي رنګ زیات کې استعمالېږي.
نوموړی د هندي ټولنې یادونه کوي او وایي چې په هندوستان کې هم د ګلونو استعمال زیات دی. دا چې ولې زیات دی بیا هم زهیر
هلته چې دی کله مندر ته ځي، یا مثلا غیدی په اسلام معبود چې وي، په هغې باندې د زیړو ګلونو شیندل دی ته ډېر هغه دي، یعنی محبوبیت ډېر ورته لري، ډېر دی ته د ارزښت وړ دي. خو هلته زیړ ګل ځکه ډېر استعمالوي چې دی زیړ او سپین ګل د لیدلو لپاره، یعنې دی غواړي چې د موږ لیدل همیشه د دپاره، یعنې د دایم دپاره د روابط هم همداسې متصل ورسره وساتل شي.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې افغانستان ته هم د ګلونو د استعمال رواج راانتقال شوی دی، او اکثره یې په ځینو ځانګړو مراسمو کې ځانګړي رنګونه کاروي. د کابل ښار اوسېدونکي مسکان هم پوښتلي چې له ګلانو سره مینه لري او که نه، او که چیرې لري ګټې څه دي.
د رواني له لحاظ هم ډېر ګټه لري، او ارواپوهان وایي چې د ګلان لیدل یا کتل د سهار له خوا نه ډېر ګټه لري. او کله کله چې انسان ډېر قاري یا کوم جګر خونی ورته، کله چې د ګلان ته ګوري دا خپل یو خوشالي ورته ورکوي.
په افغاني ټولنه کې یو شمېر ځانګړي ګلان دي چې په اړه بد باورونه موجود دي. ځینې په دې باور دي که چیرې یو شمېر ځانګړي ګلان په کور کې موجود وي نو بد شګون لري. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالله بیا وایي چې دوی په خپل کور کې ګلان کری خو ځینې نه کری. دا چې ولې نه کری لاغه به واورو.
هر کوم ګلان کرو خو بعضې ګلان نه کرو، مثلا ګلپرست ورته وایي او بعضې ګلان دي چې هغه بیخي مو په کور کې نه کرو. بعضې خلک وایي چې مثلا که دا ګل وکړو په کور کې مثلا یوه پیښه پیښېږي، تو پرست ګل چې دی هغه هم موږ نه کرو، ځکه چې هغو نه خلک بده شمل لري. او یو چې ده د انځیر ګل ده، هغه مثلا که څوک د شپې د انځیر ګل وویني هغه به ډېر خوشبخت سړی وي.
د نوموړي په خبره چې دوی د ګلونو له دغه باد سره ویریږي او له نیکونو نیکونو را په دې خوا هڅه کوي چې هغه ګل ونه کړي پر کوم چې دوی باد باور لري. لیکوال او شاعر زلمی میناناک را سره خپله تجربه شریکوي.
خې نه ګڼي هغه په دې معنی چې بعضې ګل شته، مثلا زموږ په ځي کې یو ګل دی چې جګ غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه او یو کور ته غورځوي. څو وخت چې کور ته وغورځو په کور کې جنگ کېږي، د دوه ښځو سره جنگ کېږي، سره جنجال جوړي، یا نرانو په دغه منځ کې چې هغه سره دغه کې په دې عقیده دي خلک. باز ځایانو کې نور ګلان هم شته دي چې خلک یې په دغسې بد شون باندې دغه کوي او وایي چې دا ګل ښه نه دی او دا دی و. او زیاتره خلک یې بیا ډېر دغه کوي چې خپلې معشوقې ته وړي، په خپل اوربل کېږدي، خوښوي یې ډېر زیاتې خوښوي خلک. او د ما په خپله هم ګل ډېر خوښېږي، ځکه چې ما یو وخت عاشقی تیره کړی.
نوموړی زیاتوي چې ګلان په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري او په خاص ډول مینانې ډېر خوښوي.
ګلان د خاورو پیدا کېږي او زما لالی تر ګل نازک خاورو لزینه. ګل مې کرو یار راته ناست و، او چې ګل مې لوی شو یار مې تورې خاورې شونه. په کشمالو کې ورته پټ شه او د جلوی خوی د مرغاوۍ دی را بشینه. ګلانو باندې کار څومره خبرې مونږ وکړو دا به کمه وي. ځان ته یو خوشبویي لري. زیاتره ګل خلک وایي چې د عاشقانو ډېر خوښېږي، هغه په دې معنا ګل اخلي مثلا په جیب کې ږدي، ګل اخلي او خپلې معشوقې ته وړي. او بعضې خلک بیا ګل اخلي مریض ته وړي چې مریض طبیعت په ګل ښه کېږي. زیاتره خلک هېڅ شی هم نه خوښوي، څوک نامزاد دي هېڅ څه نه خوښوي. چېر څه ورته وي که د ګلو ګډۍ خپل نامزاد ته ویشي هغه ډېره خوښوي، ځکه چې ګل په خپله یوه عاشقانه بڼه لري.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله مهتاب بیا وایي چې د ګلونو ځانګړی ارزښت له ادبیاتو هم څرګندېږي چې په بېلابېلو ځایونو کې د ښکلا د اندازې پر بنسټ استعمال شوي دي.
کله چې موږ په خپل پوهنځي کې شعرونه لولو ډېر زیات هم د خپل جانان ته د ګل تشبیهات کړي دي. ډېر زیات مثلا ویلي چې سترګې دي لکه د نرګس ګل غوندې دي، شونډې دي لکه ګلاب غوندې. داسې
محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونېږي چې کوچیانې مېرمنې ډېر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پارسیوانه، ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګلکم ورته لي لکه د چارګل په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شنه کېږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډېر ښایسته ګل د ډېر ښه بوی کوي، داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم د غورېزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخۍ ورته وایي اغزی غوندې بوټی ده، دا هغه ډېر ښه بوی هم لري. نو دغه غورېزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي و خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښته دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګلک او زبۍ او اوږۍ او داسې رنګارنګ ګلان. نو دغه ګلان نه کوچیان هر وخت استفاده کوي. پسرلي په موسم کې هر چې دا ګلان په دا دښتو کې شنه وي، دغه نه دا استفاده کوي. څوک یې ګیرډۍ ته جوړوي د ګلانو.
د نوموړي په خبره کوچیان بیا د ګلونو په اړه د بد شګون نظر نه لري. دا چې په اسلام کې بد شګون شته او که نه، پاره دینی عالم محمد زمان را سره غږېدلې دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طائر فی الاسلام، په اسلام کې بدپالی نشته. دا بدپالی چې ده دا د سابقه ادیانو نه پاتې ده. مخکینی دینونو کې داسې و چې هغو به یو کڅوړې جوړې کړې، په دې کڅوړې کې به یې غشي اچولي وو. غشي به یې اچولي وو، نو چې کله به یې چېرته سفر کو نو هغه غشي به یې راواخیست و، به یې خوځول. یو غشي به لیکلي وو چې د خیر. کله چې به هغه غشی راپورته سه چې د خیر به یې لاسته راغی، نو بلې چې نن ماته خیست. بل غشي باندې لیکلي وو چې شر. کله چې به دې کڅوړه وخوځوله او هغه لاس به یې کړو چې هغه کوم غشی به راپورته چې لیکلي وو شر، بیا به یې سفر نه کړو. د سفر په دوران کې چې به ته کله چې به یې کارغه مخې ته راغی، وبه ویلې چې نه دا خو ولا سبد فال او بد شګون لري زنن سفر نکوم زما د خیر نه ده دغه شوین عادتونه مخکې د اسلام نه پاره پکې موجود کله چې اسلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول عادتونو نه منې کو څه کوي منې کو خدای جل شانه مونږ ته د شپږو شیانو چې ایمان مونږ ته راوړی ده یو پکې ولا قدر خیر هی و شر هی من الله تعالی خیر او شر نسبت څه ده د الله له جانب ده په دغه مستوی شیانو باندې باید مونږ خیر او شر نسبت دیتا ورنو شګون په اسلام کې نسته دا کوم چې داخله ګوي چې دا بوټین په کور کې نه کرم دا خنه ده گلاب نہ کرم کشمال نہ کرم یا دانور کم چدا جربان دور تبھی کیا دانور شی نہ چیتی نمن زیات ناراضی پتی کی شرعی لحاظ سره داسې بوټی نسته ده چې مونږ وایو چې دا بوټی خنه ده ممکن په هغه طبي لحاظ سره داسې یو بوټی چې څوک سره حساسیت لري په کوټه کې داسې بوی نسته چې یو سړی ورسره الرجی لري مرض د وجې نه هغه بوټی کور ته ونه کری په کوټه کې ځان سره فری نه دي هغه طبي خبره ده خو شرعي خبره نسته ټول بوټی د خدای دي څه چې ته ګوري که هغه مار ده سپومۍ ده ګل ده بوټی ده دا ټول خدای د انسان د یو ښه ژوند د تېرېدو لپاره پیدا کړي دي
د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.